له خلکو سره د کتاب او مطالعې په اړه خبرې کړې. سیاوش صاحب، که په پیل کې دغه د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ چې څه حال دی، څه کیسه ده؟ یعنی ځوانان رښتیا هم له کتابه لرې شوي دي، وروستیو ستونزو دومره متاثره کړي دي چې کتاب نه راخلي؟
سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو ته هیواد چې هیلمندم چې ښه وخت لري. وګورئ، موږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې څو ډوله خلک لرو. یو هغوی دي چې د حالاتو نه په اوس وخت کې متاثره دي، مغانګیزه یې نشته، فقر، بېچارګي، قیمتي، دا هغه څه دي چې دوی په شخص دي. نو دوی تقریبا د حالاتو له شرایطو له تاثیر لاندې راغلي. نو دوی کتاب نه لري پاتې شوي، یا بحث کوي چې یو ډول نه د حالاتو مجبور کړي چې کتابونه لري اوسي. خو یو ډول هغه کسان موږ په افغانستان کې لرو چې هغوی اوس هم کتابونه غواړي، خالي کتابونه نه لري. وګورئ، په کلو باندو کې داسې نه ده چې شرایط بیخي خراب دي، هیڅوک هم کتاب نه غواړي، کتابتون ته نه شي. سمه ده، وګورئ چې ځوانان یا په ټوله کې زموږ ډېر نسلونه کتاب ته لیواله دي، خالي کتاب نه لري. دلته نو د حل لار څه ده؟ دا ده چې فرهنګي او مدني ټولنې به حکومت مسؤلیت ده چې هغوی ته باید کتابونه ورسول شي، ولی چې هغوی غواړي. نو په ټوله کې نسبتا دغه نظام چې بدل شوی کتابونو بازار، داسې کتابتونونه موږ لیکوالان څه وخت مخکې زه خبر شولم چې هغوی ته د مولادونو حیثیت لري، هغوی کتابونو سره یې مینه کړې دي، یوازېتوب ملګري ول، خو کتابونه یې بازار ته یوړل، خرڅ یې کړل، خلکو کتابتونونه درلودل، هغه یې خرڅ کړل، بولي پکې خو له ډېر پارزانه قیمتونه یې خرڅ کړل.
مننه. سهار صاحب، تاسو څه وخت مخکې خپله چاپخونه لیلام کړې وه؟ که د کتاب پلورنځي په اړه راته ووایئ چې حالت څنګه دی، ځوانان درځي کتابونه اخلي که نه؟
د کتاب وضعیت سبا په ډېر خراب حالت کې دی. ما څه وخت مخکې په خپله په ډېر خواله رسنیو کې خبره کړې وه چې په اونیو باندې حتی په یو څو محدودو کتابونو پسې هم څوک نه راځي چې هغوی کتابونه رانیسي او وایسلی. یوه غټه ستونزه خو عمومي داده چې بیکاري رامنځته شوې ده، خلک حتی د خوړو لپاره پیسې نه لري. یو څوک چې د خوړو لپاره پیسې ونه لري، هغه به د کتاب رانیولو لپاره پیسې له کومه کړي؟ یا دا فکر به څنګه ور ولاړ شي هغوی ته؟ نو د کتاب وضعیت په عموم کې ډېر زیات خرابه شوی ده په دې شلو کلونو کې چې د کتاب لوستنې فرهنګ کوم پرمختګ کړی و، هغه بیرته مخ په ځوړ ده. ډېری ځوانان چې هغوی کتابونه لوستل او نورې هم هڅول او د ښه ژوند بڼه یې له کتابونو نه زده کوله، هغوی ډېری یا بهر ته تللي دي، یا ډېر زیات نهیلي شوي دي، او نهیلي دومره پې زور شوې ده چې هغوی په اوزګار وخت کې هم حتی دومره وخت یا مثلا ذهن یې غته نه برابرېږي چې هغه کتاب راواخلي او کتاب ولولي.
صفای صاحب، سهار صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې دي، خو داسې ځوانان هم شته دي چې کتابونه تیار په کور کې لري، نه راخلي، نه لولي، وایي انګېزه نه لرم. رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ګنی نور هیڅ مجال د دې نشته چې څوک کتاب راواخلي؟
مننه کوم تاسو ټولو هیوادوال چې مونږ غوري سلامونه ورته وړاندې کوم. اصلا مونږ رواج نه لرو، کله چې یو شی رواج نه وي، که هغه رایگان او وړیا هم وي، نو خلک ډېر زیات علاقه په هغې کې نه ښیي. نو زه فکر کوم چې سرلوړي ملتونه هغه وخت خپل ځوانان ښه تربیه کولی او رشد پکې ورکولی شي چې هغوی هغه اساسات دوی ته وروښيي. بل تاسو وګورئ، ځوانان پرته له انټرنیټه نور هم ډېر متاسفانه خرافاتي برخې لري چې هغه هلته ډېر زیات مصرف کوي. فیشن موضوع یا مثلا په لویه کې ځینې دوستان شب نشینیانې لري، دا ټول هغه برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي. او دې تر څنګ اقتصادي بو دا هم نه چې ډېر ځوانان دي که یو میلیون افغانۍ بلاس تور شي لس تقیبات ورسره نه وي، دوی ته دا نه دي ورښودل شوي چې څنګه پیسې باید سپما شي، څنګه خودکفایي ته ورسیږي. بل دې تر څنګ دوی ته دا نه دي ورښودل شوي چې څنګه خپل اقتصاد جوړ کړي، کله چې بیا سخته پیرا شي وایي خدای هر څه ګډوډ شو تالا شو ځکه چې ما اقتصاد جوړ دی. نو بنان دغه ټول مسایل دغه لري، دې موضوع سره تړاو لري چې څنګه وکولای شو چې ذهنیتونه جوړ کړو تر څو ښه ذهنیت او ښې روحیې سره مطالعه وشي. اصلا دغه مطالعه خپل یو نوډم غواړي، که ځوان ته دا وروښودل شول چې پیسې هر څه دي، نو هغه بیا نه کتاب پرې اخلي او نه پرې ژوند کوي او نه او نو او نو او نو هغه اساسي مسائل ته چې د ژوند تعداد تشکیلي هغه ته دوی کولای شي چې بیا لومړیتوب ورکړي. په لویه کې زه دا ویل غواړم که غواړو چې ځوانان را جوړ کړو هغوی ته باید دا وروښیو چې مطالعه ستاسو ژوند جوړولی شي. دغه د اوسنۍ بدبختۍ یو دلیل هم زه دا ګڼم چې که ذهنونه جوړي رواني لحاظ نه یو څوک په مطالعې ځان قوي کړي هوایي زه یې کړلی شم، زه پرمختګ ته رسېدلی شم، زه د بحران لپاره حل لرم، زه له مشکلاتو نه د وتلو لپاره اساسي طرحه لرم، برنامه لرم. موږ متاسفانه نسلونه نسلونه تېمړه شو خو کتابونه په کوچیو کې پاتې شي.
سیاوش صاحب، صافی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړله چې رښتیا هم ستونزې به وي، وضعیت به خراب وي، خو له دغه د وضعیت د وتلو یوازینۍ لاره مطالعه ده، ښوونځي او پوهنتون ته تګ ده، او خلاصه د کتاب لوستل دي. که ځوانان فکر کوي چې شرایط ښه شي دوی به مطالعه وکړي، آیا دا شرایط راتلونکي دي که نه؟ په همدغو شرایطو کې دوی کولی شي دغه ستونزې، دغه ننګونې چې دوی اوس ورسره مخ دي، دا په فرصتونو ځان ته بدلې کړي، مطالعه وکړي، ځان ونه بایلي.
که ښه ژوند غواړي، ودان افغانستان غواړي، هغه له کتاب لوست او تعلیم او پوهې دا ناممکنه ده. بله مسله دا ده چې موږ کتابخانې جوړې کړي، خو د کتابو لپاره موږ بازارونه نه لرو. راځئ چې اول عامه پوهاوی وکړو، د ګمنامو اتلانو، روښانفکرانو، استادانو، د ځوانانو په مټ باندې موږ په کلو بانډو کې، په ښارونو کې، په هر څه کې عامه پوهاوی وکړو چې کتاب د موږ د ژوند لپاره ولې مهمه ده. زه باید ولې مطالعه وکړم؟ زه باید ولې یو ساعت د ځان، یو ساعت د وطن په نوم مطالعه وکړم؟ نو زه فکر کوم چې کتابخانې ډېرې جوړې شوې، کتابونه ډېر چاپ شول، په وروستیو کلونو کې خو له بدبخته بازار ورته پیدا نه شو. وګورئ، ټول افغانستان یوازې کابل نه ده چې تاجک وزاره ازبک پکې راټول شوی. موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونه لرو، هغه محرومه دي، هغوی تر اوسه کتاب نه ده څکلی، کتاب یې نه ده لیدلی، د علم او پوهې په اړه هغوی دوامه پوهاوی نه ده شوی، هغلته روښانفکرانو کار نه ده کړی، عامه پوهاوی نه ده کړی. نو که موږ غواړو چې د کتاب لوستلو ښه مرکزونه ولرو او ښه بازار ولرو، او دغه اوس چې دغه بانې چې موږ او تاسې کوو، اوس تاسې مخکې ویلې چې بانې وګورئ، د یو ځوان د نسوارو لپاره پیسې لري، هو لري، د سګرټو لپاره پیسې شته، هو شته، د ډوډۍ لپاره پیسې شته، هو شته، د چرسو لپاره پیسې شته، هو نشته، خو د سل کتاب لپاره پیسې نشته. دا د فکر کوم چې دا هسې یعنی اوبانی دي، عامه پوهاوی نه ده شوی. اول باید دغه افغان نسلونه پوه شي چې کتاب دوی د ژوند لپاره څومره ارزښت لري، د یو ښې خوشبختې او ارامه ټولنې لپاره کتاب څومره مهمه ده، د ودان افغانستان لپاره کتاب څومره مهمه ده، د پرمختګ لپاره، د خوشبختۍ لپاره کتاب څومره مهمه ده. زه وایم چې اول باید که چېرته موږ غواړو چې دغه ستونزو نه ځان خلاص کړو، هم خوشبخته ټولنه ولرو، هم د کتابو لپاره هم ښه بازار ولرو، موږ باید په ټول افغانستان کې، نه یوازې په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې، په یو کلي کې، موږ باید هر چې ته لاړ شو، له هرې ممکنه لارو لاړ شو، او له هرې ممکنه لارو موږ کتابونه ورسوو، تر څو خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه شي. بیا به کتابخانې هم شوندي، هغه څوک چې کتابونو کاروبار کوي، فرهنګي
سهار صاحب، مخکې یادونه وشوه، خو فکر نه کوئ چې لکه انسان چې هر کار کوي کېدای شي دا بهانې ورته ولټئ چې وروسته به یې وکړم، سبا به یې وکړم، بله ورځ به یې وکړم؟ د مطالعې په اکلم دا خبره کېږي چې معمولا ځینې وخت انسانان پکې تنبلي کوي، یا یو بهانه ځان ته ګوري چې له مطالعې ځان خلاص کړي، له لیکلو ځان خلاص کړي. اوس دغه شرایط چې راغلي دي، په دې کې داسې ځوانان هم چې هغوی په لسم ټولګي کې دي، په یولسم کې دي، او تر ډېره هغه د کور مسؤلیت او سرپرستي هم نه ده ور په غاړه، نور کسان شته دي چې دوی ته امکانات برابروي، دوی هم دا خبره کوي چې مطالعه نه کوي، هر څه پرېښي. نو فکر نه کوئ چې دا یو بهانه ده چې دوی له مطالعې ځان خلاص کړي؟
بالکل ستاسو خبره سمه ده. دا یو سړی او مشهوره خبره ده، وایي ځینو کارونو کې خلک ډېر بې ځایه بهانې کوي، لکه مثلا یو عاجل کوم جی ته سفر لري او په موټر کې تیل نه وي، او دوی فکر کوي ولاز وخت نه لرم چې پمپ سټیشن ته لاړ شم او موټر کې مې تیل واچوم. مطالعه نه کول په مخ کې هم ځینې خلک چې کومې بهانی کوي هغه اونډه کې یو مثال لري. مطالعه د ژوند ډیره مهمه اړتیا ده، لکه څنګه چې زموږ استاد چې د بدن نور غړي ورزش ته اړتیا لري، دغه کتاب لوستل زموږ استاد چې د ذهن ورزش دی. یعنی دا په هیڅ یو بهانه باندې موږ نشو کولای چې دغه کاته بهانی ولټو یا ووایو چې موږ وخت نه ورته لرو یا مثلا په ذهن کې مې کتاب نه کینی. د دې لپاره موږ ځینې ورکشاپونه هم جوړ کړي ول په دانش فرهنګي مرکز کې چې موږ ځوانان دې ته هڅول او هغوی د مطالعې لارې ورښودلې چې څه ډول دوی مطالعه وکړي، څنګه له یو کتاب نه اخذ وکړي په ذهن کې څه پاتې شي چې کتاب ولولي. نو دغسې ځینې لارې چارې باید ځوانانو ته ورښودل شي او په ځانګړي ډول د کورنۍ هغه غړي چې دوی له نورو نه مشران دي هغوی باید په خپلو کورونو کې کتاب ولولي، او د دوی دغه کتاب لوستل باید د هغوی لپاره یو انګیزه شي چې هغوی هم کتاب راواخلي او کتاب ولولي. تر ټولو ښه لاره دغه ده چې د کورنۍ مشران په خپله کتاب لوستل پیل کړي چې د کورنۍ نور غړي هغوی چې د کتاب لوستلو لپاره بهاني لټوي بهاني ورکې شي او د دوی په پله باندې پل کړي. ځکه کتاب لوستل موږ تاسو ته د ژوند ښه بڼه راښودلی شي. موږ تاسو د جنګځپلې ټولنه کې چې د ټولو خلکو مزاجونه جنګي دي، یوازې خو کتاب لوستونکو ځوانانو ته اړتیا لرو چې کتاب لوستل انسانانو نه مهربان انسانان جوړوي، او مهربان انسانان په دغه جنګي مزاج ټولنه کې تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده. خو غټه ستونزه دا ده چې زموږ په کورنیو کې کتاب لوستل لومړیتوب ونه ګڼل شو. په کار ده دغه کار ته ټولې کورنۍ توجه وکړي او په ځانګړي ډول ځوانان ورته وهڅوي چې هغوی کتاب لوستل په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
صفای صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو که وضعیت همدغسې دوام کوي، دا ځوانان چې وایي چې دوی مطالعه نه کوي، کتاب نه راخلي، انګیزه نشته، که همدغسې پاتې کیږي نو پایله به یې څه وي؟
عواقب به یې ډېر بد وي، او داسې افغانستان به ولرو چې بیا به منګه له نورو ګیلمن یو او نور به په حق یي، ځکه دلته به د بازار اړتیا یي او بازار اړتیا به موږ خپله پام کې نه نیولي، نو مجبور نور خلک موږ ته هغه اړتیا راپوره کړي.
سهار صاحب، څنګه کېدلی شي ځوانان تشویق سي چې مطالعه وکړي؟ یعنی په خوا کېدای شي ځینې داسې تشویقي پروګرامونه و، ځینې سیالۍ وې، یا هم ځینې نندارتونونه جوړېدله. له دې وروسته څه کېدلی شي چې یو څه متفاوت پروګرامونه وي چې ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه، یوه ښه لاره خو دا ده چې کورنۍ کې مشران هغوی چې باسواده دي کتاب لوستلی شي، هغوی دوی ته انګېزه ورکړي او د دوی په مخ کې کتابونه ولولي او په ګټه یې وکړي د کتاب لوستلو. بل دا چې ځوانانو ته باید دا انګېزه ورکړل شي چې څنګه چې یو ورزشکار یو څوک چې تکلیف کوي ورزش کوي ښه ښکاري، د بدن ټول غړي ښه وي، صحتمند انسان وي، دغسې د ذهني ورزش لپاره هغوی چې کتاب لولي هغوی په ذهني لحاظ باندې تر ټولو پیاوړي او تکړه خلک وي. د ژوند په ورځنیو مسایلو کې هغوی ډېرې ښې پرېکړې کولی شي، مثلا د هغوی خبرې ډېرو د هرکلی وړ وي، معلومات ډیر وي، په هر موضوع کې دوی کولای شي تر ټولو غوره مشوره ورکړی شي. نو ښه لاره دا ده چې ځوانان په دې باندې قانع کړی شي چې که چیرې تاسو کتاب ولولئ تاسو به ښه ژوند پیدا کړئ، ښه ژوند ته ورخلاصه لاره باندې به تاسو لاړ شئ. مثلا ډیری ځوانان داسې دي چې هغوی له کتابونو نه لري دي، باسواده دي خو کتابونه نه لولي. زما په اند باندې هغوی چې کتاب نه لولي او باسواده دي له هغو سره هېڅ فرق نه لري چې باسواده دي او کتاب نشي لوستلی. هغوی چې کتابونه لوستلی شي هغوی په انساني قاچاق باندې پوهېږي، په دا اوس چې په وطن کې کوم وضعیت راغلی ځوانان تښتي،